رادیو آشنا، رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د دایدا امریکا غاګ آشنا رادیو ما خمنې خبرونه پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانیم. د خبرونو غټی کی درته سید سلیمان شاوړند کوي.
په افغانستان کې سکال د ژورنالیستانو د نیولو او زورولو پیښې اتلس پسولو کې زیات شوې. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ عراق ته د ناڅاپي سفر په پای کې سپینې ماڼۍ ته نن راستون شو او د اندونیزیا چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې د هغه اته فشان غرنه لري وسی چې د لاوا د خارجېدو امکانات زیات شوي دي.
نن د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. افغان میرمنې وایي چې 2013 کال د دوی لپاره نسبتا ښه کال و.
سږ کال د افغان ښځو لپاره نسبتا ښه کال ویلای شو.
ننګرهار کې د پارلماني انتخاباتو کاندیدانو د پاک او ناپاکو رایو جلا کول غواړي.
له بایومتریک رایو پرته رای نه منو. غوښتنه مو ده چې غیر بایومتریک رای د ټول باطل اعلان شي.
او بلخ کې د ماشومانو د ژوند په مشکلاتو هم راپور لرو. خو اوس د دې ساعت خبرونه درته وړاندې کوو.
السلام علیکم. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی په خپل کلنی رپورټ کې چې نن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خپور کړی دی وای چې په 2013 میلادي کال کې شل خبریالان او د خبری رسنیو کارکونکي وژل شوي وو. دغه اداره وایي چې په 2013 کال کې د خبریالانو په ضد د تاوتریخوالي او تشدد 198 بیلابیلې پیښې ثبت شوې وې چې په دې کې د ژورنالیستانو وهل، ټکول، سپکاوی، ټپي کول، اختطاف کول او معلوماتو ته له لاسرسي نه محروم ساتل شامل وو. د نوې ادارې اجرایوي مشر عبدالمجیب خلوتګر نن یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د تیر کال په پرتله 18% زیاتوالی راغلی. هغه وویل
55% خشونت ها را
د زور زیاتی 55% پیښو عاملین حکومتي کارکونکي او په حکومت کې دننه کسان دي. د 30% عاملین طالبان، 14% ناپیژاندو کسانو او 8% عام وګړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نوي وزیر له ټاکل کېدو سره سم د دغه وزارت پر پولیسو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي چې له رسنیو سره د معلوماتو په شریکولو بندیز هم پکې شامل دی. د کورنیو چارو وزارت ویا نجیب الله دانش تیره شپه په فیسبوک کې لیکلي دي چې د حساسو معلوماتو د خپرېدو د مخنیوي او د محرمو رازونو د پټو ساتلو په هدف هیڅ یو منصوب اجازه نه لري چې په 11 مواردو کې ټولنیزو، چاپي او یا انځوري ریسو رسنیو ته د نموړي په وینا حساس معلومات ورکړي.
تاسو د خبرونو د امریکا غاګ واشنگټن نوري چارواکي وایي چې د فرا په ولایت کې د طالبانو یو جګپوړی قماندان ملا صمد د یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د فرا د امنیه قماندانې ویان رسنیو ته ویل چې په هوایي برید کې له ملا صمد سره د هغه درې نور ملګري هم وژل شوي دي، خو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار ولایت د هسکې مینې پولیسوالۍ کې د داعش یو غړی سلطان عزیز اعظم چې د نورو کسانو د راجذبولو مسؤلیت یې په غاړه و له خپلو درېو ملګرو سره په هوایي برید کې وژل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د داعش دغه غړي د بریدونو لپاره په افغانستان کې جنګیالي ګمارل.
د امریکا د فدرال حکومت ځینې دفترونه چې د تیرې شنبې په ورځ په موقتي توګه تړل شوي وو تر اوسه تړلي دي او فکر نه کیږي چې نن د پنجشنبې په ورځ به شټ ډاون یا د دفترونو تړل پای ته ورسیږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي تر څو چې کانګرس د مکسیکو او امریکا د سرحدي دیوال د جوړولو لپاره د هغه د غوښتنې سره سم 100 میلیارد ډالر ورنکړي، د مرکزي حکومت یو شمیر ادارې به همدغسې تړلې پاتې شي. په همدې اړه د جمهور رئیس او په کانګرس کې د دیموکرات ګوند د مشرانو ترمنځ لانجه هواره شوې نه ده. دیموکراتان د دغه سرحدي دیوال د جوړولو سره مخالف دي. ټرمپ 15 میلیارد ډالر غواړي خو دیموکراتان ویلی دی چې د حکومتي دفترونو د خلاصولو په منظور دوی چمتو دي چې 1.3 میلیارډ ډالر ورته ورکړي. د امریکا غاک د ځینو منصبونو په شمول د فدرال حکومت 800,000 ماموران په کور ناستي.
دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ عراق ته د ناڅاپي سفر نه وروسته نن د پنجشنبې په ورځ سپین ماڼۍ ته راستون شو. ترامپ په عراق کې پراته امریکایي عسکر معاینه کړل. له هغه سره میرمن میلانا هم ملګرې وه. پام وکړې د رپورټ غټو ټکو ته چې ګالیا رڼا نورستانۍ لولي.
ولسمشر ډونالډ ترامپ او میرمنې یې له کرسمس یوه ورځ وروسته په ناڅاپي سفر عراق ته ولاړل. دا لومړی ځل دی چې جمهور رئیس ترامپ د لومړۍ میرمنې سره یو ځای یو بحران ځپلي هیواد ته د خپلو عسکرو لیدو ته ورځي.
موږ د الاسد اډې ته راغلو چې د امریکا د خوندي قوي او آزاد ساتلو لپاره هر هغه څه چې تاسو یې کوئ د زړه له کومې تاسو مننه وکړو.
ولسمشر ترامپ دا سفر په داسې حال کې کوي چې د امریکا ځینې حکومتي ادارې د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې د نه تصویب کېدو له امله بندې دي. تېره اونۍ ولسمشر ترامپ ادعا وکړه چې سوریه کې یې داعش ته ماتې ورکړې او امریکایي پوځیان له هغه هیواد څخه راوباسي. د هغو راپورونو په اساس چې تر اوسه تایید شوي نه دي، سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته دنده سپارلې چې څه ناڅه 1000 پوځیان له افغانستان څخه راوباسي، خو امریکایي جنرالان وایي له دغه هیواد څخه د عسکرو د ویستلو امر نه دی شوی. څیړونکي وایي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ختمولو په اړه مذاکرات د یوه غیر یقیني حالت پر لوري روان دي، او تر څو چې متحده ایالاتو د شمالي کوریا دا غوښتنه نوي پر ځای کړي چې لومړی باید د اټومي وسلو د استعمال خطر له منځه یوسي، شمالي کوریا به هم خپلې اټومي وسلې ختمې نه کړي. څارونکي په دې فکر دي چې د امریکا جنوبي کوریا او شمالي کوریا له اټومي وسلو نه د کوریا د ټاپو وسمې د پاکولو په اړه متفاوت نظرونه لري، خو تعبیرونه یې فرق لري.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د اندونیزیا د حکومت د بیړنیو خدماتو ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د انک کراکاټاو د ورغورځونکي سیمې نه د زر زره اوزي د دغه غره نه د لاوا د خارجېدو خطر زیات شوی. تېر هفته په همدغه سیمه کې یو ناڅاپه د سمندر د بیخ نه د سونامي د راپورته کېدو له امله 420 کسان وژل شوي، 150 کسان لا درکه دي او له 20,000 نه زیات بې کوره شوي دي. د اندونیزیا د ملکی هوایي چلن ادارې هم الوتکو ته خبرداری ورکړی دی چې پیلوټان باید د دغه ورغورځونکي غره له پاسه پروازونه ونه کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو ګمرکي او سرحدي چارو ادارې د توقیف په دوران کې د یو اتکلن ګواتمالایي ماشوم د مړینې وروسته په ټولو توقیف ځایونو کې د مهاجرینو د طبي معایناتو امر کړی. په روانه میاشت کې دا دویم ماشوم و چې د امریکا د سرحدي کارکوونکو سره د توقیف پر مهال یې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
او دا هم د دې خبرونې څو نور خبرونه. روسیې په بریالیتوب سره یو نوی راکټ آزمویلی دی چې د اتومي ټوپۍ د انتقالولو توان او ظرفیت لري. د سوډاني ژورنالیستانو وی ډلې نن د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس عمر حسن البشیر د حکومت په ضد د درې ورځو لپاره د لوږې احتساب پیل کړ. د سوډان د ژورنالیستانو شبکې دا احتساب د حکومت د اقتصادي پالیسیو په خلاف د احتجاجونو برخه ده چې په ټول هیواد کې دا وخت روان دي. په سوډان کې د سونګ د موادو او خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي. عوام خلک شکایت کوي چې معاشونه کم دي او هغوی د اخیستو توان نه لري. د چهارشنبې په ورځ د خرطوم پولیسو پر هغو خلکو ډزې وکړې چې غوښتل یې د جمهوري ریاست د ماڼۍ په لورې حرکت وکړي. تر اوسه پورې 30 کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي. عمر البشیر چې په کودتا کې قدرت نیولی و د تیرو 30 کلونو نه په قدرت کې دی. او افغانستان ته د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د درې ورځني سفر په ترڅ کې نن دغه جام د پنجشنبې په سهار د مرغومي په شپږمه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې له کابل نه بامیان ته یوړل شو. خلکو یې تود هرکلی وکړ. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د افغانستان نړۍ او د سیمې څو مهم رپورټونه د نای په نوم د خبریالانو د ملاتړ یوه اداره وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 18% زیاتوالی راغلی دی. دا اداره وایي سږ کال افغانستان کې 40 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي، هوا هم دومره نور ټپیان شوي دي. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی ریپورت.
د نوی پونم د افغان خبریالانو د ملاتړ یوې ادارې د 2013 میلادي کال په راپور کې چې نن د پنجشنبې په ورځ خپور کړی، دغه کال ته چې پای ته رسېدو ته یې څلور ورځې پاتې، د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی او د ستونزو ډک کال په توګه یاد کړی دی. د نوی د دفتر رئیس عبدالمجیب خلوتګر خبریالانو ته دغه راپور د جزئیاتو په مهال وویل چې سږ کال په افغانستان کې په مختلفو امنیتي پیښو کې 40 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. ښاغلی خلوتګر وویل چې 2013 میلادي کال کې نه په ټول افغانستان کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 130 پیښې ثبت کړې چې د تیر کال پرتله 18% زیاتوالی ښیي.
55% خشونت ها را
د زور زیاتی 55% پیښو عاملین حکومتي کارکونکي او په حکومت کې دننه کسان دي. د 25% عاملین طالبان، 14% ناپیژاندو کسانو او 8% عام وګړي دي.
عام و افراد ملکی انجام داد.
نیوی په دې کال کې د رسنیو په 12 دفترونو باندې بریدونه شوي، خبریالان په بند کې ساتل شوي او د یوې رسنۍ مشر د وسلوالو لخوا تښتول شوی دی. د خبریالانو د ملاتړ د دغې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ د دریو لویو ستونزو سره مخ دي چې امنیت، معلومات ته لاسرسی او مالي ستونزې پکې شاملې دي. د نوې ادارې له افغان حکومت څخه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي د پیښو د پلټنو او هم د نړیوال ټولنې څخه پر افغان حکومت باندې معلومات ته د لاسرسي د قانون د پلي کولو په برخه کې د فشار غوښتنه کړې. خو د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي د پیښو د ارزولو په برخه کې دا اداره ډېره جدي ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغې څارنوالۍ په تیرو دوه کلونو کې د پخواني حکومت او د ملي یووالي د حکومت د کار پر مهال د خبریالانو په وړاندې نږدې ټولې دوسیې څېړلي او په اړه یې پرېکړې کړې دي. جمشید رسولي وویل چې په روان کال کې دغې ادارې ته د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي 12 قضیې رسېدلي چې 14 یې څېړل شوي او محکمو ته هم استول شوي دي.
د خبریالانو کشفی او امنیتی ادارو لخوا چې کومې قضیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي په عادلانه ډول په وخت په اړه غور شوی دی. په مجموعي ډول سږ کال شاوخوا 12 قضیې چې ویل کېږي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې دي په مرکز او ولایتونو کې څارنوالۍ ته استول شوي دي.
د نوی د ادارې د راپور وړاندې د دې میاشتې په لومړیو کې د بې پولې راپور ورکوونکو سازمان آریسپ 2013 کال افغان خبریالانو ته د یو خونړي کال په توګه یاد کړی وو او ویلي وو چې په تیرو 12 میاشتو کې په دغه هیواد کې 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی. آریسپ د 2013 کال په خپل دغه کلنی راپور کې ویلي چې سږ کال په ټوله نړۍ کې زیات شمېر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي. په دې راپور کې ویل شوي چې د افغانستان وروسته ډېر خبریالان په سوریه کې وژل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنی خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر سفر چې عراق ته دلو د راپور لرو چې د دې راپور وروسته تاسو ته خبريږي. خو اوس د خزو د افغان خزو په اړوند رپورت لرو. که څه هم 2013 کال افغان خزو ته د تیر کال په څیر د خندونو او ننګونو ډک کال و، خو دغه کال کې افغان خزي یو شمېر لاسته راوړنې هم لرلې. په دغه کال کې ګڼ شمېر خزي سهرۍ محکمه شوي، ووژل شوي، د جګړو او وچکالۍ له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي، کونډې شوي او خپل اولادونه یې له لاسه ورکړل. خو یو شمېر نورې ښځې بیا وتوانېدې چې له سړیو سره یو ځای په لوړو دولتي پوستونو کې کار پیدا کړي، ښاروالانې، معینانې او د ولي مرستیالانې شي. په دې هکله لیمان یازی له کابل څخه رپورټ ورکوي.
په 2013 کال کې که څه هم له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې لږ وي، خو بیا هم له زرګونو ښځو سره تاوتریخوالی شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4000 پیښې ثبت شوي دي. که څه هم دغه پیښې تیر کال 6000 ته رسېدلې، خلا هم د تاوتری خوالی ډیر شمیر پیخی خیی. پا کورانه که لفیزیکی شکنجی نیولی، بیا پا محضر که تر سهرای محکمه پوری لخصو سر تاوتری خوالی شویده.
د افغان ټولنې حقیقتونه او د تاوتری خوالی دوام چه د کوره باندې تاوتری خوالی دی، چه پا کور که او چه هم د کار پا زایکی توهین او تاخیر دی.
خو پا خارونو که هم خزیزان امن نه احساسوی. په دغه کال کې د افغانستان د فوټبال خزینه ټیم یو شمیر غړو د فوټبال فدراسیون په نارینه غړو د جنسي ځورونې تور پورې کړ. د ښځو چارو وزارت وایي چې د افغان ښځو ژوند که څه هم بې خنډونه نه و، خو له لاسته راوړنو ډک کال و.
سږ کال د افغان ښځو دپاره په ټوله کې نشو ویلی، مګر تر ډېره حده د دوی د ظرفیت د جوړولو دپاره، د دوی د اقتصادي پیاوړتیا دپاره، او د دوی د ژغورلو دپاره د تاوتریخوالي نه نسبتا ښه کال ویلی شو.
په 2013 کال کې د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې 30% ښځو ګډون وکړ. د پارلماني ټاکنو لپاره څه باندې 400 ښځو د ولسي جرګې د 25% څوکیو لپاره ځانونه ونومول. په همدې کال کې د ښځو د ژوند بل مثبت اړخ دا و چې په حکومت کې د تصمیم نیونې په کچه د ښځو ونډه 10% او په نورو مختلفو ملکي کړیو کې د ښځو ونډه 26% ډیره شوه.
1500 میندې زموږ په مختلفو ادارو کې کار کوي، او دوی ډیری بیا په معارف او روغتیا ریاست کې مصروفه دي، همدارنګه په نورو ادارو کې هم کار کوي. همدارنګه 4000 زده کوونکي موږ لرو، یعنې د ښځو د لاسرسي معارف ته، روغتیا ته نسبتا ښه شوې ده. ولې ستونزې هم لرو، مثلا زموږ خویندې که بېسواده دي، بیا بېکاره نه دي، دوی ټول په مالداري او زراعت کې ډېر زیاتې مصروفه دي. ولې متاسفانه چې هغه کار دوی کوي د هغه نتیجه یا مزد نشي ترلاسه کولی، او هغه د خاوند جیب ته ورځي. نو زموږ خویندې تر هغو چې اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه نه کړي، نو دوی به ستونزې لري او له ستونزو زموږ سترګې نشي پټولی.
په امنیتي سکتور کې هم د ښځو ونډه ډېره شوې ده. دا مهال د افغانستان په اردو، پولیس او امنیت کې څه باندې 5400 ښځې په کار بوختې دي.
اگر خانم های پولیس ما داشته باشیم، چون خانم یک خانم در کده میتونه به حوزه یا ولسوالی
که خزینه پولیسانی ولرو، نو کولای شي د ښځو ستونزې حل کړي. یوه ښځه چې ستونزې لري کولای شي په اسانۍ یوې پولیسي ښځې ته ووایي.
خو د ښځو د حقونو فعالانې بیا وایي چې افغانستان کې لا هم د ښځو حقونه نقص کیږي، او د ښځو په برخه کې د حکومتي ادارو او بنسټونو ګډو فعالیتونو د اکثریت ښځو ژوند نه دی بدل کړی.
هغه اندازه د ښځو په ژوند کې بدلون راغلی دی، دغه یو سوال دی. زه فکر کوم چې په هغه اندازه چې مصرف شوی دی، ښځو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. اوس ډیری کارونه چې د ښځو دپاره کیږي، زما په نظر باندې دا بسنه نه کوي. هغه داسې کارونه دي چې هغه سافت کمپوننت ورته وي انګریزان، یعنې ترینینګونه دي، د دوی د ظرفیت جوړونې دپاره ځینې سیمینارونه نیول کیږي، او بیلګه یې همدغه سمپوزیم چې هماغه ورځې تیره شي یا وخت تیر شي، ټول څه د کاغذ پر مخ پاتې شي، او ټول یو څه داسې نمایشي پروسه وي چې د رسنیو په مخ باندې هغه وړاندې شي. زه فکر کوم چې دا شان بدلون نه راوړي، که دوی همیشه په میکانیزم کار کوي، همیشه په یوه ستراتیژي کار کوي.
د ښځو چارو وزارت وایي چې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي، او ښځې توانېدلې چې د ظرفیت جوړونې او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو ماښامنۍ خپرونې په ژوندۍ بڼه د امریکا څخه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عراق څخه بیرته امریکا ته راستون شوی دی. هغه پرون د الاسد په پوځي اړې کې وویل چې امریکایي پوځیان له عراق څخه نه راباسي. د دې خبر نور جزئیات له احمد شکیب دوست نه اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې له کرسمس یوه ورځ وروسته په ناڅاپي سفر عراق ته لاړل. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ د امریکا له لومړۍ میرمنې سره یو ځای یو بحران ځپلي هیواد ته د خپلو عسکرو لیدو ته ورځي.
موږ د الاسد اډې ته راغلو چې د امریکا د خوندي، قوي او آزاد ساتلو لپاره هر هغه څه چې تاسو یې کوئ د زړه له کومې تاسو مننه وکړو.
ولسمشر ټرمپ دا سفر په داسې حال کې کوي چې د امریکا ځینې حکومتي ادارې د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې د نه تصویب کېدو له امله بندې دي. تیره اونۍ ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه چې سوریه کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې او امریکایي پوځیان له هغه هیواد څخه راوباسي. د هغه راپورونو په اساس چې تر اوسه تایید شوی نه دي، سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته دنده سپارلې چې تر لاسه 2000 پوځیان له افغانستان څخه راوباسي. خو امریکایي جنرالان وایي چې له دغه هیواد څخه د عسکرو د ویستلو امر نه دی شوی. پوځي چارواکي وایي چې د پوځیانو راویستل به په سیمه کې ګواښونه نور هم زیات کړي. د نظر د بیلوالي له وجې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس او د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا خاص استازي برید مکګورک له خپلو وظایفو استعفا وکړه. په عراق کې میشتو امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال ولسمشر ترامپ له سوریې څخه د عسکرو له ویستلو دفاع وکړه او د داعش ډلې د ماتولو ادعا یې بیا تکرار کړه.
دوه کاله مخکې کله چې زه ولسمشر شوم، داعش یوه حاکمه ډله وه، ډېره حاکمه وه. تر دې وروسته دوی حاکمه نه دي، ډېر اعلی.
عراق ته له تللو مخکې د امریکا ولسمشر د خپل کار له دفتره د ویډیو کانفرنس له طریقه په بهر کې میشتو امریکایي عسکرو ته د نوي کال مبارکي ورکړه. له دغو خبرو وروسته ځینو سیاستوالو او رسنیو پر ولسمشر نیوکه وکړه چې ولې یې د عسکرو د لیدو لپاره سفر ونه کړ.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنی خبرونه اوري. د ننګرهار د متعرضو نوماندانو خبرداري ټاکنو کمیسون ته د دې خبر ریپورت درته وروسته وړاندې کوم. خو اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي لا تر اوسه د راتلونکي کال د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډولو په تړاو وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو ښایي د ځینو ارزونو وروسته د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډېږي. بل لور ته د ولسمشرۍ احتمالي کاندیدان د کمیسون دا د اساسي قانون پر خلاف بولی. رحیم ګل ساروان راپور لري په دې حکله.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د نیټې په تړاو لا هم وروستۍ دریز نه دی نیولی. دا کمیسون وایي له سیاسي ګوندونو، حکومت، مدني او څارونکو بنسټونو سره په سلا مشورو پوښتي چې د حمل د 1 نیټه ټاکنو ته برابره ده او کنه. دا کمیسون د بایومیټریک د رای ورکونکو د لیست امنیت او بودیجې په دوهم ماموریت هم بوخت دی. ارزونه کوي او احتمال د دې ښیي چې ښایي ولسمشریزې ټاکنې وځنډېږي.
مشورتي ناستي همدارنګه د مختلفو اقشارو سره فعلاً جریان لري چې پاغه کې حکومت ته نړیواله ټولنه د سیاسي احزاب، مدني ټولنې، د څار بنسټونه او په کل کې د ملت نخبگان دي، تر څو موږ وکړای سو د سلام مشورو څخه وروسته یو جامع، یو بشپړه او معقول دریز د ولسمشری ټاکنو د پاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان کړي.
احتمالي کاندیدان چې د ولسمشری د ټاکنو لپاره اله کمیسون معلوماتي ټولګي اخیستي وای که په ټاکنو کې ځنډ راځي، دا د اساسي قانون نقص دی او د حکومت د نامشروع مودې زیاتول دي. د ولسمشری احتمالي کاندید ډاکټر فرامرز تمنا وای په ورځنیو تصمیمونو او سلیقوي چلندونو نه باید دیموکراسي ته زیان ورسیږي.
انتخابات خوب است که در سر وقتش برگزار بشه، چون
خب داوی چه انتخابات په خپل وقت وشي. ځکه کمیسون دا تاریخ له مخکې اعلان کړی. دا د دې کارندوی ده چې کمیسون د ټاکنیزو مهالویش د تدوین سم ظرفیت نه درلود. بل دا چې آیا په درې میاشتو ځنډ کې کمیسون د ظرفیت څښتن کېدای شي؟ زما باور دا دی چې د کمیسون په شته ظرفیت باید اتکا وشي.
ټاکنیز سار بنسټونه بیا وایي د ولسمشۍ د ټاکنو د ځنډولو لپاره ګڼ لاملونه شته.
کمیسون برنامه نه لري. کمیسون د راتلونکو ټاکنو لپاره اصلا آماده نه ده، چمتووالی صرف په خبرو کې ده او په عمل کې سنسته. نړیوال ټولنه په دې باندې قانع نه ده. هغه برنامه غواړي په عین حال کې غواړي چې خالي درسونه باید تکرار نه شي او دا په وضاحت سره باید میز په سر باندې ور تعریف شي. د افغانستان حکومت وایي چې موږ ولسمشر ټاکنو باندې صرف په اکتفا نه کوو. ولایتي شوګان ټاکنو، حتی د ولسوالۍ شوګان ټاکنو هغه هم یادوي چې هغه هم باید ټاکنو سره یو ځای ترسره شي او کمیسون دغه سره ځان باسي.
پورته وخت کې د ټاکنو کمیسون وایي چې تر اوسه 30 کسانو د ولسمشۍ ټاکون لپاره له دې کمیسون معلوماتي ټولګي ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په د افغانستان په شمال زون کې د وچکالی له امله د سړکونو پر سر د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دغه خبر ریپورت وروسته درته وړاندې کوم. خو اوس ننګرهار کې یو شمیر متعرضو نوماندانو له ټاکنیزو کمیسونونو څخه غوښتنه وکړه چې پاکې رایې دی د له ناپاکو بیل کړي، کنه نو لاریونونه به وکړي. نور حال زبیح الله غازی راکوي.
یو شمیر موتریز نماندان چې د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې راټول شوي وو ویلي لومړنی اعلان شوی لیست نه مني، ځکه د ډیرو نماندانو رایې ورکې شوي او یا نورو ته رسیدلې دي. دوی وایي له بایومیټریک پرته رایې دې باطلې شي او که د شفافیت تضمین نشي کېدی نو په ننګرهار کې دې بیا ځلې ټاکنې وشي.
له بایومیټریک رایو پرته رایې نه منو. غوښتنه مو ده چې غیر بایومیټریک رایې دې ټول باطلې اعلان شي. دوهم، هغه رایې چې په ننګرهار کې استعمال شوی دی او هغه رایې چې د کمیسیون لخوا خپره شوي دي، ارقامو کې ډیر زیات تفاوت موجود دی. غوښتنه مو ده چې ټولې رایې دې له سره وشمېرلې شي، تفتیش د صورت ونیسي، هغه عاملین چې په رایو کې ګوتې وهلې دي په ګوته شي، عدلي او قضایي ارګانونو ته د معرفي شي او راپور یې بیرته له ولس سره شریک کړی شي. د افغانستان له حکومت، د نړیوالو اداراتو، د انتخاباتو د کومک کوونکو هیوادونو څخه مو غوښتنه ده، که چیرې د انتخاباتو شفافیت نشي تضمین کیدلی نو د ننګرهار ولایت رای دی باطل شي او لسره د شفافیت
ټاکنې تر سره شي. ولسی جرګې ته خزینه نماینده مقدسی احمدزی هم هغه اسناد رسنۍ ته وښودل چې وایي رای کم شوی او بل نماینده تر رسیدلی دي.
زمونږ خبرې مستند دي، په دې باندې مونږ په شپوش پو کار کړی دا ټول هغه اسناد دي چې په دې کې له یوې نه زر جوړې شوي دي، له دوو نه 200 جوړې شوي. ټول اسناد مونږ مستند لرو چې مونږ رای راکمې شوي دي، حتی زمونږ محلونه سکیپ شوي دي، ډیټابیس ته نه دي اپلوډ شوي او زمونږ رای کمې شوي دي او هغوی ته په مقابل کې رای ډېرې شوي. دا یوازې یوه دوسیه نه ده، مونږ سره په سلهاوو دوسیې دي او په دې کې نه یوازې د ښځینهو بلکې د دې ټولو نارینهو رای شته چې کمې شوي او په مقابل کې نورو ته رای ډېرې.
ننګرهار کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي مشر شکیب کامجو نن یوې خبري ناستې ته وویل او یا داسې شکایتونه سب کړي چې ممکن یو شمېر یې په دویم لیست کې راولویږي.
یو تعداد شکایتونه دلته په ولایتي کمیسیون کې د ننګرهار د ټاکنیزو شکایتونو کې ثبت شوي دي او یو تعداد هم په کابل کې نوماندانو ثبت کړي دي. څه برې د نوماندانو څخه هم هغه نوماندان چې تر اوسه یې نوم په لیست کې نه دی راغلی. بله، دې کې هېڅ شک نشته چې د اعتراضاتو پر مبنا کوم ابتدایي څېړنې چې تر اوسه موږ کړي دي ښایي چې ډېر تغییرات به په لیست کې راشي، هم په ښځینه او هم په نارینه
تیر ورځم یو شمیر نوماندانو او پلویانو یې د ولسی جرګې د ټاکنو په لومړنیو پایلو نیوکې کړې وې او وایي که ټاکنیز کمیسیونونه غږ وانه وري نو لاریونونه به وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او په شمال زون کې د بشری د حقوقو مسولین وایي چې په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د وچکالی او ناامنۍ له امله د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې د سرک پر سر کار کوي. د دغه خبر ریپورت په راتلونکي خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو اوس د خبرونو لنډیز واورئ.
په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو او رسنیو د ملاتړ اداره یعنی په خپل کلنی رپورټ کې چې نن د پنځم به پورې په کابل کې خپور کړی دی وای چې په 2013 میلادي کال کې شل خبریالان او د خبری رسنیو کارکونکي وژل شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نوي وزیر ټاکل کېدو سره سم د دغه وزارت په پولیسو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي چې له رسنیو سره د معلوماتو په شریکولو بندیزونه هم پکې شامل دي. چارواکي وایي چې د فراه په ولایت کې د طالبانو یو جګپوړی قومندان ملا صمد د بی پیلوټه ډرون الوتکې په حمله کې له خپلو درېو انډیوالانو سره یوځای وژل شوی دی، خو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د فدرال حکومت ځینې دفترونه چې د تېرې شنبې په ورځ په موقتي توګه تړل شوي وو تر اوسه تړلي دي. فکر نه کېږي چې نن د پنجشنبې په ورځ به شټ ډاون یا په موقتي ډول د دفترونو تړل پای ته ورسیږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ عراق ته د ناڅاپي سفر نه وروسته نن د پنځم به پورې سپین ماڼۍ ته راستون شو. ترامپ په عراق کې پراته امریکایي عسکر معاینه کړل. د جمهور رئیس په صفت د یوې جنگ ځپلې سیمې ته د ترامپ د لومړی سفر و چې تقریبا په پټه توګه یې وکړ او میرمنې ورسره هم ملګری وه. څیړونکي وایي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ختمولو په اړه مذاکرات د یو غیر یقیني حالت په لورې روان دي او تر څو چې متحده ایالاتو د شمالي کوریا اصلي غوښتنه نه منلې چې لومړی باید د کوریا د ټاپو وزمینه د اټومي وسلو د استعمال خطر محو شي، شاید چې دغه مذاکرات نتیجه ورنکړي. او د انډونیزیا د حکومت د بیړنۍ خدماتو ادارې خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې د ان کراکاټاو د ورغزون کې سیمینا اوزی ځکه چې د غرسره د لاواد خارجې دوه خطر موجود دي. تیر هفته په همدغه سیمه کې یو ناڅاپه د سمندر د بیخنه د سونامي د راپورته کېدو په وجه 410 کسان ووژل شو.
ډیر قدر من اوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونه پای ته رسیدي. خو د آشنا رادیو د دې خبرونه ادامه لري. تر بیا مو په پاک لاس ورم.